نظر شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدی اتلسمه د جنوري اتمه. مخکې تر دې چې د دې خبرونې راپورونه معرفي کړو، مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل شویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 12 شول شوی و. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان شوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوی کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړي. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق پلازمېنه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دو اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې، او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالۍ کېدای نه سي. خپله قومي په دې باب رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه، پنجاب ښار ته موهالي ته، چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېمه هم په 14 جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو حادثو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. لکه چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 2015 کسان چې ډېری ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال لویدیځ کې د ډیموکراسۍ پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلي باندې د پوځ په هوایي حمله کې د 8 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس خپور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. تاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاک هید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضایي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطح کښیني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطح د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعت خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په خبري راپورونو کې اوري د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې کړي. پر دغه سفر له یو شنونکي سره خبرې کوو. افغانستان کې ګڼو هغه افغانانو چې له بریتانیانو سره کار کړی وایي چې بریتانیا ته یې په لیست کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د تقاعد شویو کسانو پر ستونزو هم راپور خپرو. د خوست د ګربزو ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د سیمې په باب اوري چې ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په شک 2 کسان نیولي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې د هیلې وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گون مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو د مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي تیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لاند بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره حد چې موږ ویلو هغه د دې هیئت راتګ او د هیئت لویوالي ته په کتو معلومی چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د نوي مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم سوال وکړي هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
پراپور کې مو وردل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی. فضل الرحمن کابل ته لرسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوی عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلی. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان او پاکستان د چارو لشنون کې او خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک د هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
هغه یوسف زه ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم و نه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې بډې تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغا ایسایب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي د افغانستان طالبانو ته؟
پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، هغوی ته رسیدلی شي، هغوی سره په دغه مسایلو باندې خبرې کېږي. خو پاکستان یو ستر مشکل دا ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پرېکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه د کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې
پرېکړې چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه
توقع خدا ده. مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایطونه دغه و چې د کزی افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې چې د هغه چاته رسیدګي وکول شي چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن ده او دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په حواله اعلان ده شوی چې د کندهار ته سفر وکړي کوونه کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ احمد الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي که نه کوي. خو بهرحال دا به یو دوه ورځو کې څرګند شي.
په افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی یو خبریال سمی یوسفزی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرويشت ساعته.
هغه افغانان چې پخوا یې له برتانویانو سره کار کړی او د افغانستان له دننه یې برتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیږد په چارو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د برتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه بهیر چټک کړي. دا په اصل کې دی چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې تر اوسه کم افغانان چې برتانیا ته د لیږد ژمنه ورسره سوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په برتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د برتانیې له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم. هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي. موږ یې له هغه ځایه بیرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي پاکستان ته لاړ. هلته یې هم وویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برتانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي سو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص
شي. یو بل کس چې د ده په وینا پنځه کاله یې په کابل کې د برتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکي په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د برتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دو کلونو راهیسې دی په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برتانوي ځواکونو سره د ساتونکي په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواسته او خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برتانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو برتانیوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې اووه سوه افغانان چې برتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپندنت ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې برتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې پخوا یې په کابل کې د برتانیا له کنسلګرۍ یا د برتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې برتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیږدوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زور ایستل کېږي د برتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان برتانیا ته ولیږدوي. برتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هیواد ته لیږدولي چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د برتانیا تابعیت هم لري. خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د برتانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پایل کې د افغانانو د لیکد او اوسېدو پروګرام پایل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په چاودنو کې د لاس لرلو په تور د 2 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په 2 بمی چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر 90 زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 280 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له سفیولا ستانګزی ناورو.
ایرانی چارواکی وایي په سویل ختیز ولایت کرمان کې د چهارشنبې په ورځ د چاودنو ټول مسؤلین نیول شوي دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشي له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوي په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړې چې دغه بریدونه 2 ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري آژانس 2 امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موجوده حساسیت له امله نمونه نه دی خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د چاودنو مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیا د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شول، لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 2 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش اړوند 30 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر 60 ډیر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبې د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تبه بللې، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 10 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی لپاره د پدې برخه کې خدماتونه برابر سي. د ګربز اوسیدونکي په ځنګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو کمښت ستونزه یادوي او وایي چې د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټول دارو درمل په خپلو شخصي پیسو رانیسي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی CHC یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغه د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریتو ویل
مواد ایره دین دا ډاکټرونو ته غشتا شکه استا چې مواد کمزوري دي، مواد نو ته راسي ډاکټرونو شاخوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشتا چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کړي، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کړي. یو بل تن ناروغ لرونکی عصمت الله وایي
مې خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسېدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډېر وي پوپې دي چې دوی وي اویر کوي چې وینه د تیار چې دا نش در سر دولت نمیک دا غختنه ده چې ورنه چې واسې کیږي چې بل کلینیک جوړ کی یا په اورمنډي کلی کې میکته جوړ کی یا بل داسې کلی وی په پیره چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر وروړي دوی کام وی کلا دوا پکټه ګلې روکی کلا یې درې روکی کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه ته کلا دوړ را پویر کی او ګلې ویر کیندا ایسوب ده
بلوري ته د خوځ د ګربز روغتي چارواکي د ناروغلرون کوستون زیو غختنې پر ځای بودی او لاړوندو ادارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیا له سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربزو د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري وویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربزو بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته راسره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیایي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسل کې چې ځینې متقاعدین د خپل معاشونو له نه ترلاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل سي. دغه متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې شمیر متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند د لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسیدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدته 5 سال میشه کې تقاعد کردیم و غیر
انځه کاله مل تقاعد کیږي. واز په لومړی کال کې مې پیسې ترلاسه کړې، ورسره له هغه هیڅ معاشونه دی را کړې. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک معاشونه څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب په ډیری دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق ترلاسه کړو.
مو اته سلام مراد او واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې لا تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د مرستو پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو. نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري، او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغې مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور پسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش اوبو تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوي ایتیاتون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتی باندې موږ اوږه افغانستان ته را انتقال شوي. زموږ سره ډېره ښه وضعه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ پر کوو. زموږ سره ډېرې ضروري مرستې کړي دي. دا مجدد شنو ساده کولای او پر دې سر بیر راغلی خپل د موږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالی زموږ سره دلته سری میاشتې موسسه زموږ سره ډیره غمګینی کړې ده او زموږ سره ډیره د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلی وروره
نو پر ډاک باندې راغلی د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دی راځو هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتی هلته ماجر په عذاب و سخت و وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول دوه کلن مو تللی دی پاکستان ته تر دا اوس پورې ظلمونه وه موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو نو اوس دسو څخه موږ دا غواړو چې دا کومک خو ولاک هېڅ شی کېږي په موږ پسې جمع را روان دی دا بوټی غواړي کور موږ غواړو کرایه غواړي کور نشته ځای نشته په ولاکه دغونې پیسې موږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو راغوښتی ماجر خلک په نور صد ملال څخه غواړو چې کومک موږ سره وکړي نقده مرسته وکړي کورو مرسته راسره وکړي چې موږ سره پاکستان ډېر ظلمونه کړي موږ ډېر دربدره کړي نو موږ وطن دی خپل وطن دی چې نه مو کار سه نه مو روزګار سه چې موږ ته یو کار یو کتاره ته پیدا کړي نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټولو مرکو څخه
پاکستان حکومت دا ټیم خوند نشته ولا کسه نور خلک تنګوي خلک په زور باندې وایي د کورن نړۍ مخکې نړول اوس دا اوس څه گزاره وسوه اوس خامخا نور خلک راځي لري دي خپل زرال ولا شل شپې کړي په زړه بندین کې پروت د دغه وایي تخسری ویزه ته د زیاتې کې د دیوال د نړۍ د تولار سره ته به اشاره نه شي دي دا غوې د ملک په دلو ترې زبرې ورور باندې فهد ماجر هم ماجر هم ماجر ورور ټوټل به کوی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو او زړه ترانګ دی اوریدونکو سلامونه مې ومنئ زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټه بلل کیږي اما ځینې کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډېره توجه کیږي حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول لامله چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي دوی دی چې ولسمشران نوابغ او پوهان په خپله غیږه کې روزي دوی دی چې د کورونو تاداب ایښودونکي دي نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو
درنو خنرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ میاست لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښکرو نجونو سره خبرې کوو دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي دواړه زیرک او هوښیار نجونې دي ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي په ښوونځي کې هم اول نمره ده په وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړي دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم
مننه
تاسو نه مننه کوم راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ ښه به شي
زما نوم ملالۍ ده د خوشحال خیله د کلي یم د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم
سلام زه ګلاله یم د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم
ډیر ښه زه به نو اوس خپلې پوښتنې پیل کړم ملالۍ جانې دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی ولې دې ورته پام شو
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو موږ هم پکې برخه واخیسته زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله بیا زه وګلاله کېناستو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر زیانونه را اړوي او درخت کڅوړې خه بدل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلالۍ جانې، اوس ته راته ووایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
لمرستندوی بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگین لاله زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندوی موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښی چې وای ګوري.
ولې نه، دادی دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
وا څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوی: سلامت، ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندوی موسسې نښه لګول شوی. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګلالۍ راځه چې صفی باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
دا زه نو زه به بیتی کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانې
څه وایې؟
زمون کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ. وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده، سمه ده.
وای ماتا،
وای کر ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پاند؟ چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ونه وارخطا یې کنه.
دا دی ملک صاحب، دوه دروازه
ولکه یو ګیلاس وبوم در سره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه در سره دوا دې وخوره چې نن دې پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم در سره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ښه، زیبا جانې او پلوشي تم نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وای؟ دا زیبا او پلوشا
والله که څنګه ځان سره بګنېږې. راکه دې اوبو ګیلاس راکه.
ها واخله.
دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپه کړه. والله که لور خوشتې کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي. له خیر سره.
ها لور او میرمنه، ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي. هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشا مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانی سره کار ته نه پرېښوده. اوس چې تاسو راباندې خارج ته لېږئ، هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته تګ خو بیخي زما زر نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان وازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې؟
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره د ما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ نو ما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده. بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې، څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه، دا خبره نه ده. ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي؟ یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
وا ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته مولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده. په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسی ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسو زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږې، دا چې ته مې د مور په ځای ستاله پاره به دا د زارو غړپ وکم.
آفرین نعمت خانه، اوس د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتی سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانا نه کوټې جوړوم. بېغم او بې جنجاله پکې خپل ژوند وکړو.
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیر زمان له موږ سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی.
سلام تروری.
خیر دې زیبا جانې؟
تروری ما پاسپورټ واغستو.
هو سیره می در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
سمره خا کوم دی؟ مبارک مشه.
مننه. دا دی زموږ دوړ پاسپورټونه.
مبارک دی وی. اوس نه یوازې ویزی پاتې شوی، چې شیر زمان خان راشي درته وابه اخلي.
وګوره تروری، دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم. نمونه مم خسته ایم. سپاگ مست سونه وحله.
نیم کال کیگی لور جانه، یعنی لیوشی من تربل یو کال کیگی، او بیا چه دا وقت نیمشی سپاگ میشتی کیگی.
پاس پورتو نایی تم را خچاب کری، یو سو وقت خوب بند و ریختیا سابا پا خیر شیر زمان رازی.
داره تروره، دا مورتا مچهل واچهول.
ترور ده جارشا، لکه چه دیره در بند گرانه یم.
او، اول میرا بند مور گرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې ستا خبر سره بلد نه ده چې درنه خپه نه شي.
نه ولې خپه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا، د سبا جامې لا پاتې دي، نه مې دې ورته اخیستي.
سبا به یې واخلي.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیر زمان راشي نو هسې به هم د ملک کره ورځي، زیبا هم در سره که، هلته به اجازه ترې واخلي. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلي.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دا پسې خپه شوم. پلار جانه
ای، دا همت څومره ته ګران دی.
جان پلار دې درنه جاشه، د پلار خوږې.
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. اله
همت خانه، پام کوا چې ګوره ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
السلام.
وعلیکم السلام.
مه ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړي دي.
ولې ورخطا یې؟ د شیر زمان مور هم هیواله هغه میانده څخه ده چې خپل زوی ډېر ورباندې ګران دی. ښه ټول ور پورته شوی، تو خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
نورې ورشه، او د خاوند په څنګ کې دی کېنه، تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. همت زویه، مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما ساه بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه خو دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ اله لورې، ته د همت خان څنګ ته کېنه، هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیر زمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، دا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کو د خیره سره.
شکر دی، یا خاتم پلار جان راسته، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږی لوری، و زما بلبلې، ډیره خوشحاله یې؟
او خود خوشحاله یم، مور مې را باندې ډیره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دی شم. وای لوری څه وای؟
ته خبرې ګرځې ته ځو.
و لوری خبرې ما
مونږ پسې نه خفه کېږي.
ولې نه، چې خفه شم څه به وکړم بلبلې؟
احمد خان کتنا غواړی بیا نزو پاسپورٹ خو مت دل پارا جوړ ک چې هر وخت پکاری کی
نه نه ولې نه غواړم لاړه شو لدی چانس نه ګټه واخله او بل ادا چې زه د ملک مزدورم باید خبره ومنم
هیڅ مجبور نه یې ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې ته خپل ځان مجبوره کړی دی
دا چې تر اوسه مجبور وم یا نه وم دا بیله خبره ده خو له دې وروسته بلا مجبور شم ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړی
ملک صاحب په دې ښه پوهیږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي
داسې م نه ده پلوشې ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی که دا جانې لپاره نه وای د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله
همت خانه هر څه دې پخپله په ځان کړي دي تا باندې څوک ملامت نه دي
نه داسې نه ده پلوشې ما ته مې مت خان مصیبت خان وای له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و ملک ته به داسې سبق ورکړم چې ټول عمر به هیر نه شي
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې
لیونتوب نه نه دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي
نه نه داسې نه ده چې ته فکر کوې زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم ملک خپل اولاد ته صادق نه دی ما ته به څه صادقه شي خیر دی بیا به سره ګورو چې څه کېږي
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې لږ پام کوه ملک ډیر چالاک بنی آدم دی خو داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي
ملکه خیالي ګوله زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړه او زه به پکې څه رقم کاسم
لیونیه د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې ته په فلم کې بدماش یې او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري هو
وایم تر سترګو دې جار شم بالکل همداسې ده خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې نه پالواني او نه کوم بل ورزش
نه یاره زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي پکار ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې وهل ډبول پکې نشته
چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ما ته پرېږده
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ
بېخي سمه ده زه ستا په خبره اوس پوه شوم هو رښتیا هلکان چېرته دي ولې نه راځي
هغوی دغه پخلنځي کې دي موږ به ورشو
چېرته دي
د سلامت پخلنځي کې کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي درځه چې ورشو پام کوه دې خوانه راشه چې ځان روبل نه کې
خخا زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی درځه چې ورشو
درځه هلکان به دننه ناست وي سلام علیکم رونو
وعلیکم السلام
اوهو دا ملکو می پاره او خود پام کوا چه ملک اطرار خان در بانه خبر نشی
اگا خبر ده چه زل خیالی گل سر ملگره شوه اسی خور سرم رستا و نکره ملک ازار خان دی جوانده ای اگا خور سرم رستا و کره
خانو زل چه نرگون نبای شروع کو گت سنگ ایمت خانه
اروان تخپل خپو ایگی زل در سرم چه چو گرتا مزایمت ونی
یارا خیالی گل لطان دار پکار ده ده ایمت بندی سڑه چه ستا با دیگار شو نور نو د څه غم کوې والکه خیالي ګله
جار وایا څه وایې
وچنار ګله صاحب ورسره وایا اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی باید صاحب ورته ووایې
سمه ده ولې نه خیالي ګل صاحب زه به ستا په فلم کې څه کارایم
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې
دولچی
نه
آشپز
نه یاره نو څه
ژرندګړی
خخا ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله
لکه چې څوک راغلل مهرباني
السلام علیکم
اوهو ملک صاحب شیرزمان وروره ستړی مشی په خیر راغلی
خیر اوسې فرزانې
کور دې ودان لورې
مهرباني دلته په چوکۍ کې نه شیرزمان پرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل بخښنه مې ومنه
هیڅ خبره نه ده بلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا دروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې او په دې ټوله شپه کې شبیبي داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس د نه خوشحاله کړم کور د ودان پرځمې لورې.
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمي او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده و.
یاره شیرزمانه د فرزانې د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وهي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
رښتیا د ویزو غمې څه وخت خوري په خیر سره؟
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګلا، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دې شکر.
اوهو، هلته وګورئ، دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل. زه خو هسې دلته سلامت میلمه یم.
خدای دې راولي. الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي. والکه دو استاذ فیروز موټر په مستری خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب، ماسته کڑائی جگار کباب، پلاو هر چی پکیری. هلا راشی دخیره، راشی خندور فارو اخری. هلا هلا راشی دخیره، راشی
دا صوب ده لکه چه زمال مرگ یاوری دلی دی کسا.
لکه چه ده استاد فیروز غاگ ناوری داده را ورسی ده او سیلا دک دیو گوره.
السلام علیکم، ټول ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دشه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، ویم خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مڼې تختوئ.
اگه ده تلاب چه گوره زمان گوتل ده استاد دکان، اینو تسه تسوازی
هر زی چوی تازی خو اول باید لما اجازه آغیستی وی.
ولی غونچه گولا پومب گولا، تو سوکی چه من بلا تان اجازه خلو، تزما فلاریو که استازی
کسیم کنیم، خو پتی لاره که تر تازی ده دیر تجربی خواهنیم. بلا دا چه اول ماخ پلار رکشاکی گرزنه کاروبار شروع کن، ما هم گفتم چه دنور سودا ترسنگ برگار شروع نخود او من تو خرستم، خو تاسی زما کار خراب کن.
غنچه گلا که دومره هرس که نوی، چمره چه دی پنصیب او قسمت کیوی همون را گته هر کس بلا برخه خوری.
نه نه، جنگ و داو ترتیا نشتا، خار که چومره دوکانو نخواه پخواوی ای څوک هم له بل سره جنگ نه کوي چې ولې دې زما تر څنګ دکان جوړ کړ.
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګری به مې راته خوشاله شي. زه څه خبرم چې په اول ځل لیدو به مې ملګری را سره لاس او ګریوان کیږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې، غواړې چې ما پې خفه کړې. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استئ، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګلا، لږه سړه خوره، دومره زر جیری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزی ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایې ملک صاحب؟ ستا لپاره به لاړ شم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی،
د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي.
هو نو، هوټلونه لوحې لري او منگا پخپل موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مې په ولګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم دې شکه دې ښه چل مو کړی دی.
هاغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غونچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب، ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ماته ښه معلومه ده. څومره د مخکې مونږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه په کې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو. امید دا ډېر ښه څوکۍ نه دي چې خاطې کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب، زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قطکې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خواښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب، څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب، وای ته فرمایش ورکړه، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغه، هر څه چې زر تیارېږي ماته هماغه راکړه، زه ډېر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منسو کباب، شامی کباب، یخنی خورا، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دې وي، ژبه دې خره وه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب، ټوله شپه مې خواري کړې چې زده کړم، ایله نه مې پکې ژبه راوشوه.
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نه اوس خبر شې؟
شاغه غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته وا دا به اوس داسې خواړه راوړو چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله، خیر دی، یو وار یې وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل، شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار. اوهو، ته ولرې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم. ته ودرې
سره مشې چکار ګله،
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روان یې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روان یې؟
د موټر لاره نشته خو زرنج پتلی شي، یو ځل مخکې هم پیوه راغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیاله شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کا تلاسا چې خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته، بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې.
یار لکه چې تا ته هم چیشې درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
لکه چې غونچه ګل په ژبه مچې چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه یې اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوئ او زما اندرې ته مو پام نه شو.
اوهو، دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتۍ د تېره کولو کار شروع کړی چې نارګله.
زه تر چا کم نه یم، تاسو خو په ځای پرېږده. خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړوي. ما هم له ځان سره وویل چې چنارګله ته څه بلا وهلی. ما هم ملا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچ چا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوه منم راکه زلنی شمر در خوره اولا که را نوخلی
پا چه خبرمو شور دی وولو
چنار گل که که تا ملالای تو گوره منه را ناغستی ده نیره که
ملالای ولی دل شمس نمان اخیستی ده
چنار گل ماما شمس دیر مر در خوره لک ده زکه خود تل مریض وی کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی که وی اوز داده مردار منا خوری ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان